Tırşını Osmanlandi.
ناسمانلاندی پروگرام تمو زه فریده سیال هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږی دفتر او چا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخېستنیدنې او د بشری مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشری چارو همغږي کوونکي په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستان راستانه شوي افغان کډوال بل کړکیچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغیز وکړي. له دې سربیره نږدې درې میاشتې پوره شو چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلې او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوختي دي د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بایوي څومره جګ شوې دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی خلک بلاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کوم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پری خبرې کوو. قدر من مل من را سره شته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهاند هریو ازرخ شفیزی هم ترنګه سمي ستانک سيدي تاسو د ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. استاد تاسو ستړي مشه مننه چې بلنه مو منله چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. لتاسي به په پایل کې وورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې پسیمه کې راغلي دي پر افغان سوداګرو لارې بندې دي او همدارنګه هلته په ایران کې لارینونه دي هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي. دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی. ستاسې په باور دا چې د افغانستان مسایل نږدې څاري څه وضعیت دی او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي او واقع دي؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو محترم میرما او همدارنګه درنو اوریدونکو ته واقعیت هم دغه دی چې شرایط ترنګل دي او افغانستان د مشکلات تر څنګ خپل امکانات هم لري او تر دې دمو پورې لنې کمرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د زیرمې څخه مارکیټ چالان دی او کمبود پکې نشته دی او د ایران جنجالونه هم اوس په امنیتي لحاظ مخصوصا زموږ په ګاونډ ملتونو کې ختم شوي دي او وضعیت دې خواته روان دي چې دا ستونزې سره حل شي. ولې په هر صورت دا د پاکستان لاره بندېدل په افغان سوداګرو باندې ډېر منفی اغیزه کړې دي. تقریبا شاوخوا 9000 کنټینرونه زموږ هلته بند پاتې دي ترانزیتي لاره کې، نه یوازې د دوی واردات بند شوي دي بلکې همدارنګه د کنټینرونه چې د بهر څخه راغلي دي په ترانزیت توګه د پاکستان څخه تیریږي هغه هم په تبدیلېدلي دي او دا لویه ستونزه ده. شاوخوا $3 میلیارد څخه زیات تاوان خصوصي سکتور د افغانستان ته رسیږي او مارکیټ ته هم ضرر کوي. په دې چې دغه اکثرا خواړه دي مسافه غوړي دي مثلا شکر دي همدغه خوراکي مواد اکثرا دي چې د نور هیوادونو څخه د پاکستان له لارې افغانستان ته راتللي دي.
افزی صاحب په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبانو حکومت بلکې خپل افغان سوداګر مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکاور باندې کمه شوې ده. اوس یې تاسو دغه تاوانونه یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یې دا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي. درې میاشتې ډېر وخت دی څو ورځې مخکې پاکستان حکومت وویل چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د اتکا کمشه وو په دې وروستیو کلونو کې؟
خود داسی دی چه دا زرار خوشوی دی اما جوان خو پتب ندری دی نوری لارشته دی مثلا دا دی پاکستان آقا شاین چه پاکستان سخراته دیره دی ایران لیار راته اما متاسفانه اوست دا ایران وزید چکل کچن شو منگتا یواز دا شمال بندرو نپاتی دی که چین بندر را خلاص شی دا دیر گتواری زکا چین دوی لوی مارکت دی هم دی صادرات لپاره هم دی واردات لپاره اما متاسفانه چینایان تروس پوری دا تا حکم دی کلی چی دا از منگ پوله او بندر دوی سر خلاص شی اوس محال منگ دا لیری لارس خگتا پورتکو او دا دی افغانستان لپاره ضرر کهی قیمتون یعنی دی سوداگری قیمت وریگی او کاست آف بزنس به اصطلاح زیاتیگی او دا بوج بیار ازی پا مستحلک بندی پا خلق بندی چی پخپلا هم دیر واس نلری پا دی خاطر از منگ ولندیز داغه دی چی بدیل دی واردات دنن پا افغانستان کی تولی چی او دا امکان شتا او نیک مرغ تر دیر بیده پوری تو افغانان دا کار تلست ترسر کردی او پا دیر اقلامو که منگ خود کفی ترسیدیم
مننه استاد بیرته در ترګر زما ستنګ سم تاسو ستړي مشي مننه چې تاسو بلنه ومنله پروګرام کې سره ګډون کوي لکه څنګه چې افیزي سی بیا د ونو کړه د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګوندیان هم شته کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګوندیان لري او د بریښنا ډیره برخه له دې هیوادونو راځي ایا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کړي بل موږ کولای شو تاجکستان ترکمنستان یا د ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات او واردات ورته ولرو
سلامونه ونې کې هلي مېرمن سیال تاسو فلمنه کې چې به ټول خدمتونه اوریدونکو ته بالکل په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ظرفیت شته نه یوازې دا چې څنګه کچیر ته باندې کار وسی یو خپل مارکیټ کې باندې مشبوکو هاته دې امکان سره څنګه صادرات ولرو په ډیرو مواردو کې او د ولسمشرانی د تلاشونو په سبب باندې برالاوه د ترکمنستان او د ازبکستان قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه او پر ډیر ارزانه قیمت باندې لازم واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل او پر ډیرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و اما له دې ونه وراخوا مهمه دا ده چې په افغانستان کې په خپل باندې په 2014 کال نو ورسته تر 2014 کال فورې په دننه کې زربناوی جوړې سولې د لپاره چې موږ په خپل هواد په خپل خو د لګي صنعت وده او کې صنعتي پارکونه جوړ سولې د کابل په شاوخوا کې د څلور لوی صنعتي پارکونو لپاره هغه ولی کانسپټونه او ډیزاینونه حتی زربناوی د باریکاپ صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره آلته پکې ځایونه جوړ سو سره کونه برق ټول هرڅه تکمیل سول حتی نمرې وشه سوی تجارت د سلوبي صنعتي پارکو او تم دې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې په ننګرهار کې په کندهار کې مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امه ډیزاین اوس امه فیزیبلټی سټډی اوس ولاته امکان پذیری ټول ورته برابر سوی اما متاسفانه د افغانستان د جمهوریت نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوت چې د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هواده وستل سو کومه د خام مواد او د منابعو امکانات لرو بشری قوت لازمه ده متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان او از دغه خوشبینی سره موافق نه یم چې په داوسنی شرایط لاندې موږ دې وکولای شو افغان سوداګر دې وکولای شي یا
و بخی استانگزسب و بخی نیز رسته سه برکت کم تاسی دم نبی بشر دبشری منابی دوونو وکرچ با فنسان کی بکافی اندازه نشته مکم کچرت خزینه محصلین لرون دغا الکان خوشتا پانتونون هر کال فارغی گی که اغا پا بر عرب برخه کیوی دوی نشی کولی دغا تشه چوی پا تیرو د سقوط سره رامنځته شوی دا د ظرفیتونو وتلي له افغانستانه دوی ډکه کړي یا د خلک شو د کار له نشتنې سره ټکوي دوی پکې ځای په ځای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي مثال یو برخه خو دا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسی جوړوي او هغه ځایونو کې چې خصوصی شرکتونه یا عام وګړي توانایی نه لري حکومت په جمعي توګه باندې د یو قوي قوې په صفت راځي هلته سرمایهګذاري کوي او هغه داره چې نصاب باندې په کریکولام باندې له نړیوالو سره نړیوالو پوهنتونو سره په اړیکو باندې دا د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوې نه یوازې صفر شوې ده بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودلو دا مسایل دي کنه راځي مثلا یو څوک راځي په پانتون کې یا په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تیوري تشریح کوي هغه راځي کېږي دبل کېږي نو یو دا برخه ده چې په عمدي شکل باندې دا نصاب تخریبیږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق او ځپل کېږي بل برخه ده چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ده تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکاناتو برابرېږي په طبیعي شکل باندې امر خواته میلان زیاتیږي او اوس موږ تاسو ته خبرې کوو چې په څو څلورو کلو کې تقریبا 20,000 تر 25,000 مدرسې جوړې شوي دي دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې دا حتی که پانتونونه موجوده موسیقی پانتونونه کیفیت به نهایت تیپ شوی ده د کنکور اشتراک له 300,000 شاګردانو نه 80,000 تر تیپ شوی ده په درې لکو کې یو سلو 50,000 بینجونې وي کنه که 50,000 دی ونیسو یو لکو 50,000 خو هلکان وو دغه یو لکو 50,000 نه هم 80,000 تر تیپ شوی ده نو موږ ګورو چې کال په کال باندې ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کېږي دا له منځه وړل کېږي د کفایده کېږي او په داسې یو شي باندې بدلېږي چې یو څوک به سند ولري اما د هیڅ کار تولید ظرفیت به نه لري
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولی شي واقعا د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي هغه په ځوانانو کې نشته ده او دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي مننه ستانګ صاحب افیدي صاحب که تاسو راته وایئ مخکې مو د تولید یادونه وکړه چې د افغانستان دننه ظرفیت شته چې تولید وشي دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې بوي ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې په معدنونو باندې همدارنګه د افغانستان په تیلو په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کیږي خو هیڅ داسې یو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته ده دغه تولید په کومو برخو کې کېدلای شي
اول خو باید تاسو ته وکم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري وکړه چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وي اما څه شتون نه درلودل امنیت نه و د یو ولایت څخه بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېره ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالي ورکول یو ګشت په لاره کې دوی مالي ورکولې دوه ګشته دوی ورکول مالي او دا تولید بالکل په تب درولي وو اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري دلته خارجي مرستې نشته دی د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي
او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده. او په این زمان کې د کډوال د خارجي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر په داتیر سلور کال کې تقریبا 1.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. او دوی هم یو بوش دی یو بادی په غضیف اقتصاد دی افغانستان باندې. نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. ولې په این زمان کې څو شیان زه باید درس وکړم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قحطي نشته دی. هر شی په هر ځای کې پیدا کېږي او د ولایتو ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاری دي. او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونې همدلته کړي دي. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز د ټول انحصار د دولت نه دي. هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګار هشې پیدا کېږي. دا چې خلک قدرت د خرید نه لري دا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کی او رفای عمومي لپاره ورودانګي. همدا چې دای ځای د کار دی پیدا کوي د په خوله ډیره سخت توره ده. اوس مهال شپږ ځای کارخانې لرو تقریبا شاوخوا. اما برښنا کافي نه دي. نشو کولای چې په بشپړه توګه د کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار دی نه اخلو او د اقتصادي د کارخانې راټیټي. اما په هر صورت د کارخانه شتون لري د کار کوي او تقریبا یو سلو درې او یا قلم اجناس د ویج یا مثلا د نوشابه غیر الکولي او دا شانې که افغانستان د خود کفا دي حتی تقریبا 14000 کارتن په ورځ کې موږ صادرات لرو. منځنۍ اسیا هېوادونو ته اوس موږ کوکوکلازي سیکولازي او یو تعداد نور د کریستال اوبه هم زی دغه کوالټي خوانده. نو اما دا کافي نه دي. پرمختګ شته ولې کفایت نه کوي. او اساسي ستونزه انرژي ده. مثلا بشپړ برښنا کامل نه لرو. کدا وای افغانستان کولی شو چې مثلا لکه تاسو اشاره فرمایئ ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره د افغانستان کې امکانات شته. تاسو یو چې موږ په کال 2011 کې دا لري په کریو او ایتالیا سره سره چې کټای نفت او غاز دی وان سان چا وخت مسؤلیت زما په غو مونږ د دې آزاد ایتالیا سره یو شر 3 میلیارډ ډالر سهم تعهد اخیستی او په دا سیرنا هوټل کې دی او ریفاینری جوړول لپاره مونږ خپل دریځ اعلان کړ. حکومتي چارواکي هم شتون درلودل او موږ سره ژمنه وکړ. اما متاسفانه وروسته بیا خپل حکومت په کال 2015 کې قرارداد چې موږ وټل ګروپ او چینایي شرکت سره د روزل چې موږ ته خام تیل راکی هغه کاندې اوس خو واخیستل. هغه قرارداد موږ په هوا کې پات شو. کنه زموږ تعهد هم دا چې په کال 2015 کې افغانستان 2.5 میلیون ټن تیل او 15000 کرل او په یوه زمان کې پولیکلین او نور روغنیات د موټر دا شاید تولیدول. متاسفانه دا نشو. اما اوس هم دا امکان شته په بخواتو به مونږ کولی شو چې د تیرو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو بلکې امکان دې شته چې مونږ خپل د زیرمو په پرتله کولی شو چې صادرات هم وکړو. یا د اوسپنیز شیان چې تقریبا 2 میلیون ټن په کال کې مونږ ضرورت لرو دا کولی شو د نه په افغانستان کې تولید کړو. یعنی داسې معدن مونږ لرو مثلا جګک معدن 2.9 میلیارډ ټن سلری که ډیر زره ټن په کال کې مونږ تولید کوو 10 میلیون ټن دا د سل کال لپاره یوازې دا معدن کفایت کوي.
افیسه وو به هیڅ خبرو کې مداخله کوم. تاسو چې د انرژي د ونو وکړه په دې رستیو کې فکر کوم د 2015 کال روسي میاشتې وشتاله باندې حکومت اعلان وکړ چې چینایي شرکتونو سره د مداریا د نفتی حوزې قرارداد لاسلیک کړی دی چې دوی به دغه تیل اخراجي او غازو برخه کې همدارنګ د مس د مس اجیګاک دی دونه وکړه د دې قرارداد هم شوی چې نه شرکتونو سره خو ډېر جزئیات نشته دا چې د شرکتونو څخه یې څنګه خپل کارونه مخ ته وړي نه د طالبانو حکومت سوای او نه د قراردادونه داسې خاص جزئیات رسنیو ته راځي فکر کوي لکه څنګه چې لازم ده د دغه ماتنونو استخراج روان ده یا څنګه چې لازم ده هغه سي ګټه افغانو لسره سيږي
او وخت تاسو کوم چې هغه چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد وو چې هغه وطن ګروپ هم سره شریک د 10 سلنه هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو او به ورسته د یو کوچنی شرکت چې دا پورونچی کې سبتو هم د سینکیان په یالات کې هغه سره د یو قرارداد وکړ چې دا د دې په نوم تقریبا 550 میلیون ډالر او اما هغه سی اولی شرکت تقریبا 10 میلیارد ډالر په غوڼې ژمنه کړې وو چې هغه بیا نشو هغه ختم شو او ولیدات و هم هم خپل تعهدات سره نه کول تقریبا 15 میاشتې کې چې دا قرارداد فاس شو او اوس مهال هغه چې څنګه څنګه تل استریکي الته یو کنسرشن جوړ شوې ده زموږ همکار او دوست ملګری شغله چې شرکت کوي خو هغه چې اوس مهال رئیس متخ تجارت دی د یو کنسرشن جوړ کړی دی چې تقریبا 3000 تنه د ډیزل تولیدي دی د تل خامې داخلي څخه او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادری ازبکستان او سپارو قزاقستان ته دا اوس جریان لري ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي او بیا خرسي زمونږ په همکارانو باندې او دی بیا په خپل لفاع نیګانو کې چې کوچنی کوچنی دی او د رات نه دی او بیا هم دوی کولی شي د سلول لکه تن دیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړی وو دا خدای یو کوچنی ګام دی په دا وخت کې مازمنځ ژمنه وخت دا و چې د 2 میلیون ټن باید تولید شي د خلې یوازې تیل او غاز او نور پولیټیلین تولید شي بیا هغه تر څنګه کړل تولید شي د سلوکو د ژوند لپاره ډیر ګټور دی مونږ باید وارد نه کړو اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دا دی چې ځینې تولیدات زمونږ چې دی بشپړ نه دي یعنی موږ نیمه پروسه شوې شایم دی مثلا ایران څخه نور یو زموږ سره وایده وو دنه په وسان کې بیا بشپړ پروسس کوو او چې آلته هم د ترنګل شوې دي ډیر کارخانه زمونږ هم بیا نشي کولی تولید خپل وکړي دا لپاره ډیر د غلوی اساسي کارخانه ته ضرورت شي یو کارخانه د زو دی اهم چې یو لاس میون ټن یو لاس میون ټن باید تولید وکړي او د ریفاینری د تیل او غاز چې دا ملي تولید هم ضرورت هم تولید کې او په ان زمان کې صدرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو دا باندې باید ترتیز شي
افیزي صاحب څنګه سم پتام د کلند راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغه دوه برخو باندې تاسو یادونه وکړه ځکه چې اوس امنیت شته سرمایه ګذاري وشي یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي ځکه د سیوري وړي فابریکې په افغانستان کې شته چې د ځو بیان په برخه کې کار کوي
بلڅه
د پښتنه تاسو ته راځي او
دا 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 شته دا اوس مهال هم جریان لري د زمونږ په تخت تجارت او سرمایه ګذاري او تخت صنعت او معدن کې ډیر هلي ځلې روان دي چې د لوی ریفاینری لپاره دوی کار وکړي هنګي پنګوال راغلي ول دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل او په خپل لنک مرغه فرام په خپل د اجتماعي لګي او مونږه هلته دا ورنیس کړو چې د سامي شرکت جوړ شي چې هر څوک به هر کې مشت افغانان دی کډننه یا خارجيان هر څوک کولی شي چې مثلا هدا خل هر سم زردلوي هر څوک وسس خپروي چې یو سم پکې واخلي دا امکانات شته دي کار روان دي هم دی اوس پني دي زو لیکرخانه لپاره هم دی او هغه تل لپاره خو مخکې موږ دا ټول چيان تکلیف کول او هغه خو هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي پلانونه هم شته دي او هغه افرونه موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشينري رانیول اوس متاسفانه چون افغانستان پر اسمیت نپیجندل شوی و دی خاطر اغا های ماشینری من باندی دوی مستقیما نخرسی دا یو مانشتا دی چی باید باندی یو لارو تپیدا کو
مننه کوردان سنګه سپ کته سره ته وایس لکه څنګه چې افسیسیه بیا د مونږ کړه د افغانستان دننه د لوی فابریکو د جوړول لپاره کار روان ده او ظرفیت هم د دې شته چې په افغانستان کې د تولید وشي تر څو د اقل د کومیت کاشې افغان سوداګر یا افغانستان پر ګوندوي هوادونو لري لدی راکمه شي او یو څه خلاص شي. ستاسو په باور د امنیت سربېره چې په افغانستان کې امنیت نه و او ستونز منه و لکه څنګه چې فزیسی بوالی یو ولایت نه بل ولایت سفر کول تاسو په غی وخت کې کار کړی د امنیت نه علاوه نور څه ستونزې و چې په غی وخت کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام ستونزې پر ځای دی؟
مننه سیاسب اول خو دغه یو نوشانده د امنیت نشتوالی لومړی پوښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت څه خراب کړی و او په څه دلیل یې خراب کړی و کنه. کله که چېرته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د هیواد د رفاه مخنیوی وکړي او د هغه لپاره خنډونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هماغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او بیا موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ نه په عقلي لحاظ په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه د یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتل شي او ګرې توقع دا وسیږي چې دا کار ورکوي. دا موږ په خوالي باندې ده لومړی دا او دوه خبره دار چې افغانستان سي بو الیسي د افغانستان په سکتور کې توانه ایستاله او هر څه کې دي کافي نه ستاره اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نه ستاره چې په ټول دنیا کې چا خدا دا ونه کړی چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د وړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړلې دومره ډېر سخت کار نه ده اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې خو په تیر کې ام مشکلاتو او سم د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه داسې دغه پاساس باندې باید موږ وګورو. څلور پلمه کې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه درلودله کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زله دې سره مخالفه مڅه تاسو سه وایم چې د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولای. اکن میلیونه خلک اکن میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمیرې موجوده دي تحقیقونه په باندې سیل معتبر سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اکن میلیونه خلک سره موجوده دي. شل میلیونه تر 30 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوې فساده تر پیندې فساده ټولنه بیکاره ده. اټس کارنل لري په کور باندې نه ستیا هو وخت کې نه کنه مېرمنې سړی نران مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله او یو سرمایه وا او په داتیرو په ورسته یو لاسو کلنو کې له دوه ورځې لاسنه تر له دوه ورځې لاسنه تر دوه ورځې شل پوري موګه په دې باندې فعال ډول باندې کار کاوه چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي او موګه د دوی لزرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو ځکه دوی آلته مهارتونه کسب کړي او تحصیل نه کړي او تعلیم نه کړي او هغه موګه د افغانستان په ګټه باندې بلل دي لپاره کمپاینونه. اما اوس ولی موګه فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو هر ورکه حرکت په افغان ټولنه باندې به نه هڅه تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاس ورکړي. کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو وستل دا غیر قانوني ده دا خیانت ده چې طالبان چې کوي او په خپل پیسې کې ګټي خپل قراردادونه کې خپل دینونه کوي اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري مدنونه دی ولس سرمایه ده نه واسه دی وسنی نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې سرمایه ګذاری وکړي په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټه او لیلام ته امر کوي. په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلام باندې چول سوي دا ملي خیانت ده چې طالبان کوي او په دې سره که چیرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې دوی سره به محاسبه کېږي تاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وی. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجود وي، نه د ولس خوښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یوه خاصه ډله راځي د افغانستان په معدنونو باندې چې کار سوی ده څه رقم کار کې سوی، یوازې په زغالو باندې په بې پېښینه په بې نهایت په رحمانه ډول باندې کار سوی. هغه د دې لپاره وو پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته سوی وو. د پاکستان د دفاع سره مخامخ وو، اقتصادي کلاپس سره مخامخ وو، آی ایم ایف ورته نور قرضونه ورته ورکوله. دوی راپاڅېدله بل د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل کړه. که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کوم، ساسي د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې افزي سیات کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپل ګټې لپاره کوي، او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې. همداسې ده
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه ګڼل کیده او ګڼل کیږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده. په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري، اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای د کارت خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه افزي سپتاسي د ستانګزي سپ دې خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض داری که لزخو لیس خوستکتور در افغانستان دیر کالون مسئولیت می بغاو و اسمحال هم اوی سر خواهگی لرم و اوی سر ارتباط لرم او در هر سر پتماس کدی. زما لنظر زما کتاب شتا اکانومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادی، او اغا وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاکلی کلی، او اغا داری چه یو نفر مثلا میرویس عزیز یو تک $100 سره ورغلی خارج ته ولته پیښې ګټلې دي، راغلی دی په افغانستان کې بانک جوړ کړی دی، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دی او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دی ژمن کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په یو 500 ودونه کې دا مشته فنان دی، بزنس لري، تجارت لري، فابریکه لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی، او دا حکومتونه راځي او زی ول خلک خپل ځای دی، هیواد خپل ځای دی، او کله چې ملت خپل ځای وي او غوي دوی خوري او غوي کالي ضرورت لري او غوي سون مواد ضرورت لري او نور شان ضرورت لري، ساختماني مواد او نور شان ته، نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اکله تجارت وکړي او خلکو ته یې خوراک وویشي، او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي. او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمی 5000 ټنه زیرمی وي چې هغه روسي ټکنالوژي او ډېر زړی د تانک تیل څخه چې راوتلې دا ټول کالي دي د تیلو بوی راوکېدل شینده. اوس مهال ډېر مدرن تانکونه تقریبا 3000 تانک تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوي د ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت کې شوي دي.
او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوی دي مخکې ورکړل شوی دي لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا اتلس کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوی دي او یو تیږه پر بل تیږه باندې تر اوسه کېښودل شوی نه دي. دا قرارداد د مدیریه هم مخکې همدغسې و او هغه اوس مهال په خپله د افغانستان نیکي او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي هلته په خپل ریفاینري کې دا پروسس کوي او د وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفع کیږي. 300,000 تنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یادیږي هغه تولیدیږي په افغانستان کې. دا خو میدان افغانستان دي. دا خپل معدن په خپل دوی کوي دا چې پیسې بیا څه ډول مصرفیږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دي. چې دا شفافیت شته که نشته دی اوس خو معرض وکړو چې یو ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دي، په د معدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دي او د ګمرکي محصول دي. نور حکم بل عاید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیړۍ افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر معرض وکړو چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینلمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي، په هېڅ شاید په هغه کې او تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي. علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطن پالنه ده. په دې خاطر زه د سنګین صاحب په نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مدنه مدنه کور ودان سنګزه سه کچری تاسو دغه پاره ته وایست د کډوالو موضوع پاره باندې د موضوع نو یو سره ووزو. تاسو یاد ونه وکړه چې کډوال پخا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی د لو دوی په پاکستان او ایران کې و وقته په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي، خو چې افغانستان ته راستند شوی. افزي سه یاد ونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې او بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، لدینه وړاندې ډېر خلک بیکاره و دوی چې افغانستان ته راغلي دي، یو بل قشر پر بیکار خلکو اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زورته د اهمیت په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، ځکه د تحلیل باندې. اما یو خبره باید موږ په نظر کې ونیسو. موږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې د وختل چې د افغاني ټولنې د سرکوټ کولو لپاره د ګټه ترې وختل چې موږ دی وایو چې موږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید موږ خصوصي سکتور پکې متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیس او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي ظرفیت د کار ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده که چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې خصوصي سکتور ته چې ګټه پکې رسیږي هغه به ترې نه پرېږدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري، خلک مشروعیت ورته ورکړه. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارنټي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلسو کلو پورته ټول افغانان شپه او ورځ 40 ساعته کار وکړي، 3 شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع نه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې مونږه د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي د دیوبند دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي په افغانانو حاکم کړل شوی اوسېږي او فکر لدینه چې اقتصادي واده په اقتصادي فرصتونو باندې تولید باندې مارکیټ باندې روابط باندې لدینه د افغانانو فکر راوښتل سي او کدي کې بند کړی سي چې تشنابت نه نوځي اول سیف کړي دي چې چا په کړي دي او په دې او دا د ټولنې اومده بحث وسیږي د دې باندې سلګونه سلګونه کتابونه لیکل کیږي او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفيږي لدسیو حالات کې موږ نه سو کولای په دې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده افغان ټولنه به لړزوي او د بربادي خواته ورور ورنږدې کیږي ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و اغه نه و یو خدای مستقیما له هوا ده وکړه اغه نبوغ اغه ابتکار اغه قوت په نوی نسل کې موجوده و چې دوی دی وتوانيږي ابتکار دی او کې خلاقیت دی او کې او د دې ذهنونه دی واده وکړي اغه هم هر ورځ وزن کیږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلیږي
په بخنه سره کده حکومت له سطحې لګ د موضوع راوړکو خای حکومتونه کټالبان د کټر جمهوریت د یالغه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لوی کچه باندې زمينه نه د برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یاد ونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدی ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې یو کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي د افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانیږي چې تخل ځان په جوړونه باندې حداقل درتون کې لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویق کوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت په طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مرمنسیال په اوسني حالت کې کله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سي وسیږي په داسې حالت کې د امید ترک نه دل کې یو برخه ده چې هر څومره زړه چې کیږي هله کلاس په کار سي او لارې پیدا کی مناسب لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په اخلاقي شکل باندې له دې مشکل نه ځان وباسي اما بغیر له دې نه چې ترته موږ ولسته وي تاسو په خپل کار کولای شئ او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل دی دوی دا مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دې باندې حاکم کولای شوی یو سیستم ده چې دوی تباهه لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای شي یو څه وکړي ځکه چې موږ تلاش وکړي دوی خپل ځان کې بزوريږي اما مشکل دی دوی نه ده مشکل د تاسو په باندې تحمل شوی ده
مننه افسي صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارنه پایل شو لاو دلته پاکستان د کډوال ایران د کډوال دغه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغلل په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملارې تړل شوې دي دلته کله چې لار وتړل شي زه خو د خپل شاهد ومه چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و آیا همدغه سی په د فتنې توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي ک نه سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخه د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده کدا ګټه نه یو خو بیا سوداګر یې زوري وکي خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلول لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی چې دا مشروع ګټه منل شوې یو خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل د جیبود د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنا دی دا قاعده نه دی علا اکثر خلک چې دي ډېر یو کم ګټ سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقی جالب بولی او فکر کی چې دا سنت دی پیغمبر دی نو ډیر په ژوندیا سره خپل کار تر سره کوي یعنی صدقه خدمت کوي اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوضاع څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې چې پیدا شي دوی خپل د جیب په فکر شي دا هم شته دی اما قانونا باید دوی سره برخود وشي او چلند وشي
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوي دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او په ایران کې لاریونونه دي بله حل لار افغان ولس ته او افغان سوداګرو ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی یو نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداری مرکزي د اقل یو لنډ مهاله حل لار وي چې ام افغان سوداګر ګټه وکړي او عمل ته افغان ولس ته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي
او دا خو جریان لري دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي ما مخکې عرض وکړ چې دا د یو جغرافیایي جبر ته شتون لري چې مثلا لنډ لار د افغانستان او هندستان ترمنځ هغه ځکنی لار د پاکستان ده او همدارنګه د بینلي اوبو لپاره په لار موندل کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده او په ان زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه او ضرر رسوي دې ځکه کولی شي ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی اول دا چې د زیر میکم چې وی دي سوداګرو په ګودامونو کې مال نه دی هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیر مینه لرو یوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت لپاره دوی زیرم لري چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یادي هغه شی نشته په افغانستان کې نه پخوانی دولت کې وو نه اوسنی دولت کې شته او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار تر سره کړي اما ځنې کوم ورته د خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونو لري او د ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شایان شته دي هم دې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه ولې په اوک مال کې او منځ مال کې دا ستونزمن وي او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ شیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوو د چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخليږي او د ترانزیت د پاکستان پتر دوری دلی دی او ترانزیت دی ایران هم تکره دی زکه چی دا خود دنه پا ایران که مشکلات شدیم داری و پا دی خطر ما اولاندیزم دا خطر چه واخو دا ملی تولید باید زمانگ حقات تورسیگی چی بدیلی واردات دنه پا هیواد که تولید کرو او دا چی کم حکومت تلتا حکومت که اگه دو هم خبر دا سی خبر دا چی خلق شتون لری و خلق ضرورتون لری او دی خلق و دی ضرورت دی رحم کول لپار باید ملی تولید یا جی دی پی دی افغانستان زیاد شی
مننه فزې سب کور ودان تاثیر بخته په منیو کوچه تاریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګز سب تاسو برا شمه تاسو په باور څه حلارشته په اوس مهال کې په لن مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له داسې واغ سره یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ځوندي پاتې کېدلو لپاره په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوندي پاتې کېږي او کوشش کوي چې ځوندي په باندې پاتې شي دا شکل باندې به ادامه پیدا کوي یو بدیل به پیدا کېږي یو خوانه اما د دایمي حل لپاره چې چیرته موږ ګورو دا اوسنۍ حالت غیر قابل پیشبینی سره د دې وزنۍ حل لار اداره چې افغانستان د سي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط د مملکتونو سره روابط د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کړي د خلکو په خواخه باندې وي د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي هغه مشکل چې خلک نه غواړي
د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګری جګړه ده یا هر څه ده، په دې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبیني حالات نه راووځي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغې خواته ولاړ سي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخیستل سي او د یو حکومت خواته ولاړ سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبرې سره موافق نه یم چې اول به د هېواد دننه تولید برعکس فکر کو بیا حکومت دوه خبره. حکومت اوله خبره ده، تر څو چې حکومت نه وسیږي نه سرمایه گزار زړه کولی سي چې راسي په ډاډه زړه باندې سرمایه ګذاري وکړي. سرمایه په خطر کې ده، څه وخت د کوم ملات د طبیعت ورته خرابیږي او د دې سرمایه ټوله په یوه ورځ کې له منځه وړي، لکه څنګه چې د اوس په یوه هفته کې هیڅوک پرې خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په څه خاطر باندې لاړ 9000 کنټینرونه بند شول. دغه حالت چې ده دا هیڅ چاته قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه ګذاري نه کوي، هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده، ولس باید سره راټول سي، فکر وکړي او یوې حلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې سي، بیا کولی سي چې افغانستان یو سم مسیر ته برابر کړي او له دې اوسني حالات نه راووځي. افغانان هم سرمایه لري، هم منابع لري او هم د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی سي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه کورودان ستانک زسیب له تاسو چې راغلی پروګرام کې ورسره ګډون وکړو. اوریدونکو ورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبري ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاونونو په اړه باندې موږ سره خبري کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. وسکه تاسو وګورئ له تیرو درې میاشتونو د لار بند ده، د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي او بیا لاغې نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا لدی بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیخیږي د مګه د تجارت کچه به بیا کومې خواته ځي. وسکه تاسو وګورئ مګه په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سو راوړلی، په ایران بندیزونه دي. هغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چابهار ته د کښتو تګ راتک د خپل یو مشکل زام موضوع ده. وسره په څنګه له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا 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 یو ډیر غټه بحرانی موضوع ده. ځکه کته سی وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او په هغه باندې تحریمونه لګیږي د ایران لارې مالونه نه صورت لري، پاکستان لارې راتلل چې په هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره پسنګ کې ساختماني مواد دي، بعض کالی دي، نو دا اغل ته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنويش وڅ کچیر په ایران باندې موږ د مسیر په چا بهار اړو، بیا چا بهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګی ونیسو. علاج وار لار ده د ترکمنستان د لارې د غسی ترکی هغه ته هم باید موږ آمادګی ونیسو. کچیر په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید لاجوار لار فعال کو. لاجوار لار د غسی هغه ته په کتو وس پنړیواله سات باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دینه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لار دی د چین لار غوره کو د چین نه چین لار نه داسې پوزبکستان او قزاقستان او قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالیتو لپاره هر ساجل باید حکومت سکتور تجاران ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لارې څنګه له چین سره وصله کو. د وسلې دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپله شخصا په دې لارې کې فعالیت کوم، کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یاره خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې، موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو. بعد لاغه اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لارې د ریل لارې منظم کو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات کو. په دې انتقالاتو کې د حکومت خالی وظیفه ده نه چې ټیکس او محصول دی واخلي، د دې لارې اقتصادي فعالیتل د دولت وظیفه ده. اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجاران اضافه ورکړي، دولت باید صفر کړي، ځکه دولت موږ د یغې لارې بدیل. حکومت باید تجار ته صنعتکار ته باید سبسایډي ورکړي. کچیر دې ته باندې لار ګرانیږي، مالونه په ګرانیږي، باید محصول ورته راکم کی، محصول ورته صفر کی په بدیلو لارو باندې، ځکه تجار بل خو نه چې تجار به تکوي کې. نو د دې لپاره په ګډه باندې ټول باید دې ته کارو کوڅه څنګه کولای شو چې د چین هیواد نه د قزاقستان د قرغیزستان د لارې د ازبکستان د لارې افغانستان ته مالونه ارزانه اسانه او زر را رسولای شو. په دې کې د ټولو همکاري ته ضرورت ده. تر هغه مګه بیا د دې همسایګانو د ناسالم رقابت کار نسو او تجارت مټکنای نسی او په خلکو باندې مالونه ګران نسی او تجارت او صنعت او کاروبار او اقتصاد مخدای نه خواسته بیا متضرر نسی او بیا ونه دریږي. نو د دې لپاره حکومت ته پکار ده جامع سکتور ته په ګډه باندې د دې لپاره باید هغه کوټلي ګامونه چې وروسته بیا په استراري حالت کې اخلو لاوله باید امادګي ورتول.
ملکا وزرم یارمان یارا درد پیدا غنا پخوان یارا ملکا وزرم یارمان یارا درد پیدا غنا پخوان یارا بدر پوسیشلی ون یارا درد پر داغونه پخوان یارا ملټ وزړ می ارمان یارا درد پر داغونه پخوان یارا چرا قتل پر میارا درد پر داغونا پخوان یارا ملٹ وزن یارمان میارا درد پر داغونا پخوان یارا ملٹ وزن یارمان میارا درد پر داغونا پخوان یارا پہاڑ ورک باندې د ش پریشان یارا دې پر دا غن په خان یارا ملټ مظلوم یارمان یارا دې پر دا غن په خان یارا